ورته د قانون بڼه لري، خو له بده مرغه بیا دغه دودونه تر ډیره د اسلامي قانون او د بشري حقوقو له قوانینو سره په ټکر کې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواکي ادارې د 2000 کال د شمیرونو لمخي په افغانستان کې هغه جبري ودونه چې په تاوتریخوالي او وختي او عدالت ته د لاسرسي لپاره اړوندو ادارو ته مراجعه کړي، شپېته ودونه خودل شوي چې له دغه ډلې یو شمیر یې د کور نه په تیښته هم مجبور شوي دي. دلته ډیر داسې دودونه شتون لري چې د ښځو او نجونو ژوند یې محدود او له تاوتریخوالي سره مخ کړی. یو له دغه دودونو څخه هغه شمنې او وعدې دي چې د نجونو پلرونه او ورونه یې د لور یا خور د ورکړې لپاره خپلو ملګرو یا نورو دوستانو سره کوي. دوی په دې باور دي چې نارینه هیڅکله له خپلې خبرې نه اوړي که هغه یې د ژوند په بیه هم تمام شي. دغه باور تر ډیره د ښځو او نجونو ژوند له تاوتریخوالي سره مخ کړی. د دغه باور له امله اکثره افغان نارینه کله چې د خپلې لور یا خور د ورکړې وعده له چا سره وکړي، بیا د هغې د خوښۍ پرته دغه وعده ترسره کوي. 10 کلن شاه محمد هم په همدې باور دی. هغه وایي پلار او ورونه تل د لور او خور د ښېګڼې لپاره فکر کوي او هر څه چې کوي هغه د نجلۍ په ښه وي. هغه په دې اړه زیاتوي،
دا حق باید ورونه او پلارون ته ورکړل شي، ځکه چې دا دوی خپله فیصله په خپله وکړي. ښځې چېرته دومره فکر لري، یعنی دومره ژور فکر دوی نه لري چې دوی خپله فیصله په خپله وکړي. کس بریکه تجربه ولا هغه ولري چې دا څنګه کسه خپل پلار او ورور داسې کس پلټه کوي چې هغه یو دوی ته خپله معلومي کردار هر څه ورته معلومي، نو دوی کوشش کوي چې هغه کس هغه ورکړل شي.
د اسلامي شریعت له مخې ټول انسانان عادلانه حقونه لري او د واده کولو لپاره هر چا ته د انتخاب حق ورکړل شوی دی. دینی عالم مولوی احسان الحق حنفی وایي د اسلام له نظره د نکاح انتخاب د ښځې او نارینه یو شان دی او دواړه لوري حق لري چې یو بل مخ کې تر نکاح وګوري.
دغه یو رواج چې یو څوک لوري پیدا شي ماشوم وي بس د لور متا ته درکړه، یا ورور کله داسې یو حرکت وکړي چې ما تاسو ته خور درکړه، دا یو قاطی اشتباه ده. اول خو لوړکیتوب نه دغه کار نه ده په کار. دویم، هغه وخت باید هلکه ونجلۍ ته ودونه وشي چې کله هغوی په خپله تصمیم نیون کې وي. دواړه باید دا فکر ولري او دغسې فکري بلوغ ته باید ورسیږي چې دوی یو بل تشخیص کړی شي او خپله آینده فکر ورباندې وکړي. او په دې کې هلکه ونجلۍ اختیارمند دي، څوک چا سره واده کوي هغه خوښي که نه خوښیږي باید ویني. حدیثو کې د خبره کاملا اجازه شته ده. یو بل باید وګوري، لره نه کنه ځینې نه وی لره نه دی وګوري، بل دا غي فکرونه باید یو بل معلوم کی. پلارونه باید هیڅ کله هم د زمونو په حق لا یا د درګانو په حق لا باندې دغه سي قاطی او خود سرانه پریکړه او فیصله ونه کی.
د افغانستان په مدني قوانینو کې هم د خزو حقونه خوندي دي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون چې یو رسمي جریده ده، د خزو او نجونو د خوخي پرته ودونه یې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لډولونو څخه یاد کړي. حقوق پو عبد الوهید فرزئی په دې اړه وایي
د مدني قانون پر اساس یو خزه د 14 کلنۍ نوروسته حق لري هر چا سره واده وکړي. دا د افغانستان د مدني قانون حکم دی او د واده صلاحیت دی تور کول کیږي. د افغانستان د اساسي قانون او د مدني قانون لمخې یو خزه په دې باندې اړ کیږي، نه چې د هر چا سره چې د دی ورور غواړي یا د دی پلار غواړي یا د دی مور غواړي یا د دی کاکا غواړي دا غي سره بیا واده وکړي. هر څوک بل حق لري چې د هر چا سره چې غواړي واده وکړي. دا د خزه یا د نجونې اساسي حق ده او هیڅوک دې حق معنی کې دی.
د خبرونه په دې برخه کې به د عامو خلکو خبرې واورو چې د نجلۍ د خوخي پرته و ډول څه ډول ارزوي.
زه احمد صایب حسرت ما د کابل خریو تنوسیدون کې هر اغه لور یا هم هر اغه انجلی او هر اغه الک هغه مال د خپل ژوند ملګری یا د ملګری لپاره پریکړه کولای شي چې دی د عمر او د عقل او د هر لحاظ څخه تکمیل او بشپړ شوی وي.
حکمت الله حکیمی هم در روزگان ولایت څخه دا چې په افغانستان کې او لامل دا دی چې په دې ولایتونو یا مثلا په پښتني ټولنه کې دا موږ ته د نیکونو او د وخت څخه یو دود راپاته دی چې دوه ته موږ ښه دود نه سو ویلی. دا یو ناوړه دود دی. دا یو داسې دود دی چې په دې کې د ښځو طبقې څخه سربستا د دوی حق اخیستل سوی دی.
خبر سیده که هم نیمروز ولایت بسیدون که دکه واده چه ده دیو طول عمر ده تصمیم نیول اگه دیر یو رد شرط ده که دیو ده جنه او حلک به تصمیمی ده و دیر خوی
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د همدی موضوع په تړاو د کابل په هنتون د استاد محمودی تقوا خبري واورو چې موږ ور سره مرکه کړې ده. اغلی تقوا کراته وایاس چې د دې لامل څه دی چې په افغاني ټولنه کې اکثره خلک خپل لور ته د ژوند د ملګري د انتخاب حق نه ورکوي.
دا چې زمونږ په ټولنه کې ولې یو ځوان او یو ځوانې ته د واده د انتخاب حق نه ورکول کیږي، شاید ډیر زیات لاملونه ولري. یو لامل هم دغه دی چې تر اوسه پورې په ټولنه کې ښځو ته د مال او د ابزارو په سترګه کتل کیږي. د دې لپاره چې یو لور یو کورنۍ هغه په پیسو خرڅوي، نو طبیعي خبره ده چې سړی مال په پیسو خرڅوي او بل لور هغه په پیسو رانیسي، نو طبیعي خبره ده چې مال سړی په پیسو رانیسي او هم ابزار په پیسو رانیسي. په هغه څه چې پیسې ورکړل شي هغه د هغه شخص مال ګرځي او هغه د هغو ټول حقونه موټی کې نیسی چا چې پیسې ور باندې ورکړي دي. زموږ په ټولنه کې لخصو سره اندغه چالان روان دی، یعنی د نور حقونو ترڅنګ د واده د انتخاب حق هم ترې اخستل شوی دی. دا ازادي خو ډیره لري خبره ده چې یو انجلۍ خپل انتخاب وکړي او واده وکړي، خو لا اقل کله چې دوی کورنۍ توافق ته سره رسیږي د انجلۍ نه حتی خوښه هم نه اخلي چې د هغوی رضایت دی د دغه مرکه او دغه رښتې لپاره کنه دی. بل عامل ناپوهي ده. زموږ په ټولنه کې خصوصا په کلیو کې او په لرو پرتو سیمه کې له خارونو لري هغه سیمه چې هغه ته پکې پوها او لوست کم دی، خصوصا په هغه طبقه کې چې تصمیم نیسي د نجونو په اړه، د هغوی کورنۍ، د هغوی کورنۍ نارینه او د هغوی کورنۍ هغه کسان چې په عاشوي باتي په غاړه لري، هغوی کې د پوهې او د علم یت کموالی هم د دې سبب کیږي چې دوی په پوها او یا هم په ناپوهۍ کې د یو بل انسان د ژوند حق، د ازادۍ حق، د وینا حق، د واده د انتخاب حق ترې واخلي. یو خو په دودیز لحاظ زمونږ ټولنه دودیزه ټولنه ده، هغه څه چې پرون زمونږ خلکو کړی دي نن خلک هغه مشروع بولي او هغه تر دین هم لومړی ګڼي او عمل ور باندې کوي. او کله چې یو څوک نوښت کوي نو زمونږ په ټولنه کې هغه په تمسخر نیول کیږي او نیوکه ور باندې کیږي چې بل اخره هغه کس هم مجبوریږي ځان د هغه ټولنې پرنګ کړي چې پکې ژوند کوي، یعنی د محیط سره ځان تابع وګرځوي او تطابق وکړي له هغه محیط سره.
اغلی تقوا دنجونو په زور ودول او هغوی ته د ژوند د ملګری د انتخاب حق نه ورکول دنجلې او هلک پراتلون کې ژوند څه اغیز لرلی شي.
تر ټولو کوچنی ټولنه د دوو کسانو په واده سره پیل کیږي چې کله هغه یو لبر سره توافق ولري او هغوی یو د بل شرایط درکړي وي او په شعوري توګه یو د بل ژوند تراغلي وي او یو بل یې د خاوند او د میرمنې په حیث قبول کړي. زه فکر کوم هغه ناخوالی چې بیا ژوند ترازي دوی به د توافق په اساس قبول کړي وي او قرارداد به یې کړي او مثبت تړون به یې کړي او هغه بزغمي. خو که چیرې یو څوک ورسره ناآګاهانه او غیر له دې چې توافق کړي مخ کیږي نو د هغو تحمل به ډیر زیات سخت وي. همغه د چې زمونږ په کوچنۍ ټولنه کې دغه مشکلات را پیدا کیږي او دغه کوچنۍ ټولنه شکل په لوی ټولنه بدلیږي، نو مشکلات لمغه پیل څخه ور سره مل او بل اخر په لوی ټولنه تمام وي. د چې مونږ نن څلويشت کاله پر لپسې په جګړه کې ښکیل یو او بل مو د تاریخ چې هر پاڼه راوړې و افغانان په جنگ کې ښکیل او ناآرامه سیمه ده. لاملونه یې هم دغه دي چې زمونږ دوو کسانو په سوله ژوند نه دی کړی، هغوی ته انجلۍ ته خاوند او خاوند ته انجلۍ په لاټري کې راختلې ده. نو کله چې په لاټري کې یو چاته د ژوند ملګری راوځي نو د هغو پایله به همدغسې څلوېښت کاله جګړه وي. ډېر وخت تاسو اوس کېدلی شي شاید وي چې دغه د امن په خونو کې یا هم په محاکمو کې وینو چې ډېرې واده شوې ښځې تښتېدلې دي، ډېرې نجونې تښتېدلې. علتونه یې دغه دي چې کله د انجلۍ نه پوښتنه نه کېږي، هغه وایي چې زه د دغه کس سره واده نه کوم، نو کورنۍ هغه په زوره مجبوروي او جلۍ بالاخره تښتي، چې دا شرم د عمر تر پایه د جلۍ لپاره او د هغو د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
د نیمې نړۍ اوریدونکو د دې ونې د خبرونې موضوع چې د نجونو په زوره ودولو ته ځانګړې شوې و هم دومره و. تر بیا ته خدای پامن.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون